شپک بجی دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو روانې خبری مجلې ته زه فریده هوډسیفی له خپلو همکارانو سره تاسو ته ښه راغلاست ویم. اوری چې د کونړ خلک وایي له پاکستانه په لسګونو نور توغندي ورباندې لګېدلی دي. په افغانستان کې ایساف ځواکونه وایي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي حملې نه تاییدولی شي او نه هم ردولی شي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
افغان چارواکو نن یو بیا پر پاکستان د راکټي حملو تور ولګاوه. ولسمشر حامد کرزی د هند نوی جمهور رئیس ته د هغه د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ورکړی او وایي له دې سره هیله مند چې د کابل او نوی ډیلی روابط لا ټینګ شي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل دوی به پر خپلو خلکو کیمیاوي وسلې ونه کاروي. او د عربلیک ټولنې د سوریې جمهور رئیس ته وړاندیز کړی چې له واک څخه د لرې کېدو په صورت کې باید دی او کورنۍ په مسؤول ډول له دغه هیواد څخه وایستل شي. افغان چارواکو پر پاکستان یو بیا د راکټي حملو تور ولګاو. د کونړ والی فضل الله واحدي ازادي راډیو ته نن وویل چې لږ تر لږه سل راکټ د پاکستان لوري ورتوغول سوي. د کابل حکومت پرون هم پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې د پاکستانی پوځیانو له لوري د مزایلو د حملو دوام د دواړو ترمنځ اړیکې په شدت متاثره کولای سي. د ایساف د ځواکونو ویاند ګونتر کیټس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی تر اوسه په دې ارتباط دقیق معلومات نه لري.
The shooting at Herat, the shooter has worn the uniform of the Afghan National.
جمهور رئیس حامد کرزی د هند نوی ټاکل شوی ولسمشر پرناب مکرجی ته د هند ولسمشری په نویو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ویلې ده. له جمهوری ریاست څخه په خبر پانه کې راغلی چې حامد کرزی له پرناب مکرجی سره په ټلیفوني خبرو کې هیله څرګنده کړ چې د دواړو هیوادونو روابط به لا پیاوړي شي. پرناب مکرجی تیره ورځ د څه باندې 90% رای په ګټلو د هند جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د فاریاب چارواکي وایي وطن چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و، د دې ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې دوه امریکایي عسکر په ډزو زخمیان کړي دي. د 209 شاهین قول اردو د لومړۍ لواء مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته نن وویل چې حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه څرګنده نه ده چې حمله کوونکی به د ملي اردو عسکرو کوي د دوی له یونیفورم څخه کار اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د هرات د امنیتي ځواکونو د روزنې په یو مرکز کې یو افغان پولیس او درې قراردادي امنیتي روزونکي وژل شوي وو او یو بل زخمي شوی وو. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویاند جنرال ګوینتر کاتس نن د هرات د پېښې په ارتباط په کابل کې خبری کنفرانس ته وویل: د وایزه په هرات کې دزی تایید ولای سم. حمله کوونکی د افغانستان د ملي ځواکونو په یونیفورم کې وو. مسؤل چارواکي د پیښې په اړه تحقیقات کوي او اوسمهال هم دومره زه ویلای شم. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سمنګان په مرکز ایبه کې د یو مسجد امام په یوې وړې نجلۍ د جنسي تیری په تور نیولی دی. له دې وزارت څخه خبره شوې اعلامیه وایي دغه پیښه تیره شپه سوې او نیول شوی کس د سمنګان د درې صوف اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دغه سړی د ځایي خلکو په مرسته نیول شوی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د بشار الاسد رژیم به کیمیایي وسلې یوازې د بهر څخه د تشدد په ځواب کې وکاروي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جهاد مقدسی نن په دمشق کې خبری کنفرانس ته وویل چې حکومت به له دغو وسلو څخه د سوریې د خلکو په ضد کار وانخلي. عراقي چارواکي وایي نن د بغداد په شمول د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په پرله پسې ډزو او چاودنو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي. چارواکو ویلي په وژل شویو کې تر لسو زیات امنیتي ساتونکي دي. په د عراق په 1300 ښارونو کې د دې چاودنو او حملو په ترڅ کې د زخمیانو شمیر په 102 اوښتی دی. نن په تیر یو کال کې په عراق کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. عرب لیگ یا عربی ټولنې نن د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته وړاندیز وکړ چې له واک څخه د لرې کېدو په صورت کې به دی او د دوه کورنۍ په مسؤول ډول له دې هیواد څخه وایستل شي. د عربي ټولنې مشر نبیل العربي د قطر په مرکز دوحه کې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې دغه وړاندیز اعلان کړ، خو په دې ارتباط یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دوی په سوریه کې د رژیم پر اپوزیسیون د ازادي سوریه پر پوځ غږ کړی چې د ملي یووالي پر بنسټ یو انتقالي حکومت تشکیل کړي. د ایران یو لوړ رتبه پوځي چارواکي نن وویل چې تهران به تر هغو چې په خپله هم د هرمز پر ستراتیژیک تنګي متکی دی دا لارونه تړي. دا خبره د ایران د پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو یو قومندان امیرالبحر علی رضا تنگسیری کړی ده. دوی ویلي چې دغه تنګی به ونه تړي. په واشنگتن کې روان نړیوال کانفرنس د ایچ آی وی ویروس او د ایدز ناروغۍ سره په مبارزه کې د هڅو د پراختیا غوښتنه وکړه. په تیرو دریو لسیزو کې لږ تر لږه 1.5 میلیون انسانان د ایچ آی وی ویروس سره د تړلو ناروغیو له امله مړه شوي دي. د نړیوال بانک رئیس جیم یونګ کیم پرون وویل چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره هڅې بریالۍ وې او اوس د ایدز د ختمولو امکان لیدل کېږي.
I pledge that the World Bank will work tirelessly with all of you here.
دا وایي چې موږ کوم چې نړیوال بانک به د ایډز په ضد مبارزې د پرمختګ او د ټولو د بریالیتوب لپاره د تاسو ټولو سره نستړی کیدونکي هڅې وکړي. دا نړیوال کانفرنس به د جمعې تر ورځې دوام کوي او د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر هوغوی وولس اسرائیلي ورزشکارانو او روزونکو ته د درناوي مراسم تر سره کړل چې په 1902 کال کې د فلسطیني وسلوالو لخوا وژل شوی وو. د اسرائیلي ورزشکاران په میونخ کې د اولمپیک د نړیوالو مسابقو په ترڅ کې وژل شول. د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر نن په لندن کې د اولمپیک د لوبو په ارتباط په ځانګړو مراسمو کې یو دقیقه سکوت وکړ تر څو د میونخ د حملې د 30مې کلیزې یاد تازه شي.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د کونړ خلک وایي له پاکستانه وربندې بیا په لسګونو نور توغندي لګېدلې دي. په نورستان کې د درې مهمو طالبانو د وژلو خبر ورکړی شوی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د بې امنیو د ډیریدو په اړه اندېښنه لري.
لوګر امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. سلیدنه مرکز او څلور نور ولایتونه هم د تحدید لاندې دي.
او د روژې په مناسبت د ازادي راډیو ځنګړې خبرونه هم په همدې خبری مجلې کې اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، یو ځل بیا له پاکستانه د افغانستان په خاوره باندې د کونړ خلک وایي چې نوی نور توغندي لګېدلې دي. د کونړ خلک وایي دوی خوندي نه دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې په دې اړه اقدام وکړي. سیمه ییز چارواکي او خلک وایي ټولې مرمۍ پاکستانی پوز وشتلې دي. روح الله انوري او په دې اړه تازه معلومات.
قومي مشر عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلي رښتو ساتونو کې له 200 زیاتې د غرني هوان مرمۍ د پاکستان د فوز له لوري د دانګام ولسوالۍ په زوړ برول، سور کمر او نورو کلیو راتوغول شوي چې ځاني زیان نه لري خو خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. خو د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلي رښتو ساتونو کې د پاکستان د فوز له لوري په دانګام سل مرمۍ رابشتل شوي، د کورونو شاوخوا لګېدلي او ځاني تلفات نه لري. وحیدی وای دوی ته چې کوم راپورونه راغلي دي ټولې راتوغول شوې مرمۍ د پاکستان جوړې او د پاکستانی فوز لخوا راویشتل شوې دي. هغه وای په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د کونړ په خاص کونړ، سرکانو، شیګل، ناړۍ او دانګام ولسوالیو د 2000 په شاوخوا کې مرمۍ راویشتل شوې چې له امله یې لستنه وژل شوې او له شلو زیات ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکي بیا دا نه مني چې ګنې د دوی فوز دی د کونړ په خاوره توغندۍ راویشتلې وي، خو هیله کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتوغېدونکو مرمیو په اړه په جلال آباد کې ګډه غونډه جوړه شي.
اخوا په افغانستان کې ایصف زوکونه وایي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي حملې نه تاییدولې شي او نه هم ردولې شي. د ایصف ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان پر سرحدونو د ترهګرو د فعالیتونو لښتوالي سره په دې اړه څه نشي ویلې، خو د پوځي چارو پوهان بیا د ایصف پر بې خبرۍ نیوکه کوي او وایي چې دغه ډول راکټونه ترهګري ډلې بیل یو ملاتړه نشي تر سره کوله.
له دې سره چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي سیمو د راکټي حملو له بیا پیل څخه څو میاشتې تیریږي، ایساف څوکونه په دې اړه په ډېر احتیاط خبرې کوي. په کابل کې د ایساف څوکونو د قومندانۍ ویان وایي په داسې دریځ کې نه دي چې د سرحد له هغې غاړې د افغانستان پر خاوره د توغندیو راغورځول تایید او یا هم رد کړي. کاونټر کټس د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانات وویل چې اوسمهال ایساف څوکونه په دې اړه د اسنادو په راټولولو کار کوي او تر هغه مخکې نظر نشي ورکولی. نوموړي د افغانستان او پاکستان پر سرحدونو د امنیتي ستونزو د حل لپاره د درې اړخیز غونډو پر دوام ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر سرحدي سیمو د ترهګرو له فعالیتونو سره مخ یو، ایساف د راکټي حملو تایید نشي کولی او نه یې هم ردولی شي. ترهګري باید د دواړو هیوادونو لوړپوړي مشران د یوه ګډ ګواښ په توګه وپیژني. ایساف ټینګار کوي چې د امنیتي ستونزو د حل او د پولې پر دواړو خواوو د ترهګرو د ځالو د مخنیوي لپاره ټولې خواوې یعنې افغانستان، پاکستان او ایساف باید په ګډه کار وکړي.
د شنبې پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق قرغوشتي و. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین نوموړي ته د افغانستان د حکومت اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا رنګ حملې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو جدي منفي اغېز کوي. د خبر پاڼې له مخې دواړو خواوو موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو په راتلونکي غونډه کې چې په جلال آباد ښار کې جوړیږي دغه مسله وڅېړل شي. په عیني حال کې د پوځي چارو یو شمېر افغان پوهان بیا د افغانستان پر یو شمېر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په اړه د ایساف ځواکونو پر محتاطانه عکس العمل انتقاد کوي. د راپورونو له مخې په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا د پاکستان له خاورې د کونړ او نورستان پر یو شمېر سرحدي سیمو په سلګونو راکټونه راغورځول شوي دي. افغان چارواکي وایي دغو راکټي حملو ځایي خلکو د سر عمل ځانونه رسولي او یو شمېر خلک د خپل سیمو پرېښول تاړ کړی دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د نورستان دولتي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو هوایي قواو د دغه ولایت د وانت ویګل ولسوالۍ کې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې د طالبانو درې مهم قمندانان وژل شوي او دوه ولسی وګړي هم په بمبار کې وژل شوي دي. روح الله انوري او په دې اړه نور معلومات.
د نورستان دولتي چارواکي وایي چې د دوشنبه غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو هوایي قواو د دغه ولایت د وانت ویګل ولسوالۍ کې بمباري کړې چې په نتیجه کې د طالبانو درې مهم قومندانان وژلي او دوه ولسی وګړي هم په بمبار کې وژل شوي دي. د نورستان امنی قومندان سمنوال غلام مولا نورستاني په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه د ورځې غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو تیارو د وانت ویګل ولسوالۍ په نسکانی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو یو ډاټسن موټر په نخه کړي او بمبار کړي دي چې په نتیجه کې درې قومندانان وژل شوي دي.
طالبان غوښته قتل شي خاص عملیاتو په ترڅ کې ملا حبیب الرحمن مشهور با ملا داد الله یحیان سامر طالبان د قتل رسیده. د دې لپاره خو طالبانو دېشې چې یو دوه نفر ملکي کسان هم دغه موټر کې و دوی په موټر کې تلل چې هېڅ اختلافات نه لري صاحب نسکنه.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې بمباري نه ده شوې خو له لرې توغېدونکو توغندې ویشتل شوې او د مرګ ژوبلې په اړه معلومات په لاس کې نه لري. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید او د هغه له امله د رامنځته شوو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. که څه هم چې دوه کاله کېږي چې د وانت ولسوالۍ د افغان حکومت له واکه وتلې او په تیرو دریو میاشتو کې په یاد ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو څو ځله هوایي بریدونه ترسره کړي چې پکې د وسلوالو طالبانو مهم کسان وژل شوي او ټپین شوي دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي ناټو په پام کې لري چې له دې هیواد څخه د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته خپل ټول تاسیسات له منځه یوسي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن د دې جرګې په عمومي غونډې کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ویل چې باید له ناټو سره د خبرو اترو له لارې د دې کار مخه ونیول شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ناټو سره د شوي تفاهم له مخې کومې سیمې چې ناټو ځواکونه ورڅخه وځي د دفاع وزارت ته سپاري. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې.
وروسته له هغې چې بهرنۍ ځواکونو له افغانستان څخه د بشپړ وتلو مهالویش سرګند کړ، د ولسی جرګې یو شمیر غړي اندېښنه لري چې ناټو ځواکونه له دې هېواد څخه تر وتلو وروسته خپل تاسیسات ویجاړوي. په ولسی جرګې کې د کابل استازي شکریا بارکزی وایي چې په دې اړه د ناټو او دفاع وزارت ترمنځ تفاهم لیک هم شته او ټاکل شوی چې په دې هېواد کې د ناټو ټول تاسیسات له منځه یوړل شي. میرمن بارکزی د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې له وکیلانو نه وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې د دې کار مخه ونیسي.
در یه آخر یک قرارداد بزرگ گفته میشه که به امضا رسیده.
ویل کیگی چه پا دی ورستیو که پا افغانستان که در ناتو زواکنو در تاسیسات و دل منزرول لپر یو لوی ترون لسلیک شوی. موخ کولای شو لدی تاسیساتو چخه در خوانزوی و رختیایی کلینیکونو او در سیمیز و ادارو در پیارتیا لپر گرت وخلو. در دی تاسیساتو جورولو یو اندازه پیسی ولگوالی او پر وی جرولوی اصنور پیسی لگیگی.
ازو یک مبلغ دیگیره.
تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان څخه د وتلو پر مهال خپل ټول تجهیزات له دې هیواد څخه لیږدوي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د ناټو د هغو تاسیساتو د ویجاړېدو په اړه اندېښنې خپرېږي چې هغوی نه غواړي انتقال کړي. نړیوالو ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت چارواکي له دا ډول سرګندونو سره موافق نه دي. د دې وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د پخوانی تفاهم پر اساس بهرني ځواکونه له هر ګارنیزون څخه تر وتلو وروسته خپل تاسیسات د افغانستان د دفاع وزارت ته تسلیموي.
بل ایساب قوتونه چې کوم ګارنیزونونه خوشی کوي هغه د افغانستان د دفاع وزارت ته تسلیموي. څو ورځې مخکې په پارلمان کې یو ګارنیزون د دوی قوتونه ووتل، هغه یې دفاع وزارت ته تسلیم کړ. تفاهم دا دی چې کوم ګارنیزونونه چې دوی خوشی کوي هغه د دفاع وزارت ته په کار وي، هغه ټول د دفاع وزارت ته تسلیمیږي، هیڅ ګارنیزون له منځه نه وړي.
ټاکل شوې ده بهرني ځواکونه له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال تر پایه په بشپړ ډول ووزي. له دې ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو چارې له پخوا پیل شوي او د دریم پړاو له بشپړېدو سره به یې د دې هېواد 15% خلک د افغان ځواکونو تر امنیتي پوښښ لاندې راشي. د امنیتي او دفاعي چارو څېړونکي ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو د لوړولو او په دې هېواد کې د ډاډمن امنیت د ټینګولو لپاره د اړینه ده چې بهرني ځواکونه خپل تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه د کابل د امنیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي عوام وګړي اندېښنه ښیي چې د کابل په شاوخوا ولایتونو کې د امنیت خرابېدل د کابل امنیت هم له ګواښ سره مخ کړی دی. دوی وایي که چېرته د لوګر، پروان او میدان وردګو ولایتونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي، نو په دغه ولایتونو کې ناامنۍ به د کابل په امنیت هم منفي اغېز وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان نشي کولی په کابل او یا هم ګاونډیو ولایتونو کې امنیتي ستونزې زیاتې کړي. د دې وزارت مسؤلین تاییدوي چې وسلوال مخالفین د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د دریم پړاو د امنیت د ګډوډولو لپاره د کابل ولایت په شاوخوا ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د رامنځته کولو هڅې کوي. په دې اړه تفصیل له کابله د زکی غیاسی نذیر په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازي محمد اکبر ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده او ویل د لوګر یو شمیر ولسوالۍ په دې وروستیو کې د سقوط له ګواښ سره مخ دي.
د لوګر وضعیت په اواخرو کې بیخي خراب شوی دی. موږ څو ځلې له مسؤلینو سره په دې باندې خبرې وکړلې خو تر اوسه پورې توجه ورته نه ده، کمبود د پرسونل ده. او په اواخرو کې جالبه خبره دا وه چې د انتقال پروسه هم راغله او مرکز او خوښي ولسوالۍ انتقال سولسه اغه څلور دولت زلته راغلي یوګي د امنیت نسونی ولی نو اوس به تنه په دوه نفر پولیس او اردو باندې څنګه د امنیت نسی او لوګر امنیتی وزیر ډیر خراب د سلدن مرکز او څلور نور ولایتونه هم د تهدید لاندې دي.
په همدې حال کې د لوګر، میدان وردګو او پروان ولایتونو اوسیدونکو په خپل ولایتونو کې د وسلوال طالبانو له فعالیتونو او د نامنۍ پر زیاتې دوه اندېښنه څرګندوي. دا د ولایت څوتنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
امنیت مبارک، امنیت روانه ده. مرکزی دولت نه خواهش داره که یو خاص توجه لوګر را
سره د میدان وردګ ولایت د زړه ضلع سره تر تمس کې سړک جوړ شوی دا مینو ډېر خراب کړی دا اوس بعد بېرته جوړ شي موږ دلته د پروان ولایت کې د طالبانو غنډ ډېر پتنګ راغلی یو
بېخي بدبختي ده
په دې وروستیو کې له لوګر او میدان وردګ ولایتونو څخه د ناامنیو د یو لړ مشخصو پیښو راپورونه هم ورکړل شول دا تیر شنبه پر از وسلواله مخالفینو د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې 15 هغه کسان وژل چې د سیمه ایزو چارواکو په وینا د بهرنۍ ځواکونو په مرکز کې کار کاوه بل خو د کورنۍ چارو وزارت د کابل په شاوخوا ولایتونو کې د امنیتي حالت خرابوالي رپورټونه ردوي او وایي چې وسلوال مخالفین کمزوري شوي او نشي کولای چې د کابل او یو شمېر نور ولایتونو لپاره امنیتي ګواښونه پیښ کړي
افغان چارواکو د لویدیز زینو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي په ایران باندې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه دي په افغانستان کوم ناسم اغیز ولري تر دې مخکې امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې ممکن دغه بندیزونه چې امریکایي د ایران په سیاسي مشرانو د فشارونو لپاره کاروي افغانان هم اغیزمن کړي حمید مومند او په دې اړه نور معلومات
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د باور څرګندوي چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا په ایران لګول شو بندیزونو په افغانستان منفي نه بلکې مثبت اغیز کړی او یو زیات شمېر ایراني سوداګرۍ هڅولی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر دې مخکې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل رپورټ کې لیکلی چې د امریکا لخوا لګول شو د بندیزونو په غیر مستقیم ډول افغانستان هم زیانمن کړی خو د سوداګرۍ وزارت وان وحید الله غازی خیل د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه او ویل چې دوی د شوه ادعا برخلاف په افغانستان کې د دې بندیزونو ښه اغیز لیدلی دی
دا نه یوازې موږ تاثیر نه لري بلکې موږ ته یې ډېره زیاته ګټه هم کړې ده او ګټه دا ده چې ځینې ایراني سوداګرو ښاغلي دي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي چې خپله سرمایه یې خوندي شي په ځانګړې توګه په هرات کې دوی ښه سرمایه ګذاري کړې ده نو تر اوسه پورې په موږ باندې چې خاص تاثیر
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت دا هم ویل چې دوی لا د مخ افغان سوداګرو ته سپارښتنه کړې چې د ایران له هغو ادارو سره د راکړه ورکړه نه کوي چې بندیزونه پرې لګول شوي خو د ده په وینا د دې اقدام هدف د لګول شو بندیزونو ملاتړ نه دی بلکې د افغان سوداګرو د زیان مخنیوی دی تر دې مخکې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د همدې وزارت د مرستیال مزمل شینواري په حواله لیکلی چې دوی د ریال د بیې په لیدو زیات اندېښمن دي ځکه د ده په وینا په ایران کې اوس مهال زیات افغانان اوسېږي او ممکن دوی د هغو لومړنیو کسانو څخه وي چې د دې بندیزونو قرباني شي او خپلې دندې له لاسه ورکړي د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د لګول شو بندیزونو اساسي هدف د ایران په سیاسي مشرانو فشار راوستل دي سوله خپل اټومي پروګرام نه لاس واخلي او یا لږ تر لږه ضمانت وړاندې کړي چې دا پروګرام د اټومي وسلې د جوړولو لپاره نه ده افغانستان په سیمه کې واحد هیواد دی چې له امریکا او اروپای ټولنې سره ستراتیژیکې اړیکې لري خو ایران هم د ځان ښه دوست بولي خو افغان کتونکو او خلک بیا په ایران کې میشتو افغان کډوالو سره کېدونکو چلند ته په اشاره د دغه هیواد په وړاندې د افغان دولت په موجوده سیاست انتقاد کوي
ستاسو له پیغامونو نه
د ژوندون لارې تل اخلي اخزي وي تل به وي له روح سبي برخي چې په خپلکښې د زهرو شین لوګۍ ناروغۍ د کابل څخه سره په تماشه کله چې زه بازار ته ځم باور وکړي دا احساس وینم بل لاین وړم خاطه زما پر سر درد چې تبه نیسي نه کړم د کور څخه بهر ووځم چې داسې اشخاص وینم
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړي پروګرام ته لږ وخت پاتې دی چې د جرمني له مونشن ښار څخه مولانا صدیق الله فدایي پکې خبرې کوي دا به واورو خو تر هغې د مخه به د پاکستان په موضوع راشو په پاکستان کې د سخت دریځو رقیبو ډلو ترمنځ د یوه ائتلاف له رامنځته کېدو شپږ میاشتې وروسته ویل کېږي چې دغه ډلې بیرته یو د بل په مقابل کې درېدلي دي نوریاس نوري په همدې موضوع معلومات راټول کړي
په جنوبی وزیرستان کې کړکېچ وروسته تر دې زیات شو چې د حکیم الله مسعود په مشرۍ د پاکستاني طالبانو تحریک د ولی محمد وزیر د وژل کېدو پر سر د مولوي نذیر ډلې ته د غچ اخیستو ګواښ وکړ ولی محمد چې په سیمه کې د طالبانو د ډلې د بنسټ ایښودونکي نیک محمد وزیر کشر ورور تېرونی ووژل شو نیک محمد په سیمه کې لومړنی قومندانو چې په 2004 میلادي کال کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په لومړۍ حمله کې ووژل شو. د اولي محمد وزیر له وژل کېدو وروسته هغه ته وفادارو وسلوالو د هغه د قاتل پیدا کولو لپاره سیمه په خپل کنټرول کې راوسته، خو تر اوسه پورې په دې نه دی بریالی شوی چې د قاتل اترک ولګوي. ویل کېږي چې شاوخوا 200 وسلوالو چې اکثر یې د سیمې خلک نه دي له هغه سره اړیکه لرله. د تریبیون اکسپرس ورسپانې د راپور له مخې د پاکستان د طالبانو د تحریک او د مولوي نذیر د ډلې ترمنځ لانجه پراخه شي. د مراقبه شورا په نوم نازک ائتلاف به چې د روان کال په فبروري کې جوړ شوی د لنګیدو له خطر سره مخامخ شي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې ډېره د حقاني شبکې مشرانو د دغه شورا په رامنځته کولو کې د پاکستاني طالبانو ترمنځ منځګړیتوب کړی و. د سیمې اوسیدونکو د ورځپاڼې ته ویلي چې اوس دغه ائتلاف د لنګیدو په حال کې دی او حقاني شبکه یو وار بیا هلې ځلې کوي چې په سیمه کې پر سخت دریځو ډلو له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه حالت بدل کړي. د دواړو رقیبو ډلو نږدې منابعو د ورځپاڼې ته ویلي چې ولی محمد د مراقبه شورا له جوړېدو وروسته په تېرې فبروري میاشت کې د وزیرستان وڼه ښار ته ستون شوی و. د پاکستان د تحریک طالبان یوې منبع د خپل نوم د نه افشا کولو په شرط اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې دا ډله شک کوي چې مولوي نذیر به د ولی محمد د وژلو امر ورکړی وي، ځکه په سیمه کې د هغه نفوذ په زیاتېدو و. د مولوي نذیر ډلې بیا ویلي چې د طالبانو تحریک ازبک او تاجک وسلوالو ته بیا اجازه ورکړي چې سیمې ته ورشي، او ویل کېږي ولی محمد هم د هغوی ملاتړ کوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و خویندو اورونو، زمانوم صدیق الله فدایی دی او د میرویس نیکه د جامع جماعت نه د جرمنی د منشان د خارنه تاسو ته مخاطب یم. محترم و خویندو اورونو، منګا په مختلفو موضوعاتو کې سورج کیږي چې تاسو سره خبرې کوو، او یو د مهمو موضوعاتو نه زمنګ په یواد کې اغا د خلکو د مالونو غصبول دي، او د خلکو د زمکو او د ملکیتونو او د جایدادونو غصبول دي، او دا په اسلام کې یو لوی ګناه ده. د بل چا په مال باندې خېټه اچول، د بل چا مال خوړل، پناه حق باندې د نورو خلکو ملکیت خپل ملکیت ګڼل، دا هغه کار دی چې دی ته غصب وی، او د غاصبانو ځای چې دی هغه آخرت کې معلوم ځای دی، ځکه چې خدای خپل حق معافی حقوق الله ته چې یو سړی توبه وباسي او د هغې نه پښیمانه شي نو هغه چې دی خدای تعالی معاف کوي. لیکن حق العبد دیو انسان حقوق پایمالول، دیو انسان ملکیت غصبول، دیو انسان پیسې خوړل او داغه سره دوکه کول، داغه قرض نه ورکول، یو دا دی دا مسله ده چې یو انسان تی سره مخامخ یې نه شي کولی چې هغه خپل قرض ادا کړي. نو د هغې دپاره قرآن کریم ویلي فنظرتن الی میسره، نو نظر دې وشي تر څو چې په ده باندې آسانی راشي، دا وتوانېږي چې هغه قرض ورکړي. لیکن دا چې د زور په اساس، د کلشینکوف په اساس د خلکو ځمکې غصب کړي، د حکومت او د ملت ځمکې غصب کړي، په افغانستان کې د ځمکو یوه لویه مافیا اوس کار کوي چې هغه د دولت د لوړپوړو چارواکو نه تر جهادي قومندانانو پورې، تر وړو خلکو پورې لګیا دي سیندونه د غرونو لمنې رانیسي، او هغه بیا په خپلو باندې خرڅوي، او دوی په دغو باندې مزي او چرچی جوړوي. په پاریس، رومو، په دوبی او په کابل کې لوی لوی بلډنګونه جوړوي. دا فکر نه کوي چې دا د مسلمانانو د مظلومانو حق دی، او دا غصب چې دی دا به د مانه خدای پوښتنه کوي، او دولت هم دغومره ضعیفه دی چې د دې غاصبانو په ضد باندې څه اقدام نشي کولی. زه د یو
دینی دعوتگر په توګه باندې دغه ټولو غاصبینو ته خطاب کوم چې د خدای نه وویریږئ، دغه ګوره په آخرت کې به ستاسو دپاره اور شي. د خلکو ځمکې مه غصبوئ، د خلکو مالونو ته او د مال او ملکیت حرمت مه پیمالوئ، او د اسلام د قوانینو مراعات وکئ، ځکه په آخرت کې به یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نو دا هغه ورځ ده چې بیا به نه ستاسو دا ځمکې په کار شي، نه به دا وزارتونه په کار شي، او دغه مظلومان چې نن په شپه ورځ په بدبختۍ کې اخته دي، دغه خلکو دعاګانې به تاسو ته قبول شي، ځکه چې د مظلوم او د خدای په منځ کې پرده نشته دی، د هغوی دعا اجابت کیږي. په خلکو ظلم مه کوئ، د خلکو اموال مه غصبوئ. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم انه هو الغفور الرحیم.
شپږ نیمه بجې کیدونکې دي. جعفر احمد.